ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو ستړي مشي، ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. لوس شل کاله مخکې په 2001 میلادي کال کې په همدې شپې ورځو کې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال بامیانو کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول پیل کړل. طالبانو د دینی عالمانو د یوې شورا د پریکړې له مخې د 2001 میلادي کال په فبروري کې پریکړه وکړه چې د بودا مجسمې ونړوي. د همدې کال د مارچ په 2 د مجسمو نړول پیل شول او د مارچ تر 11 یې دوام وکړ. په پایله کې دغه مجسمې په بشپړه توګه ونړېدې. په داسې حال کې چې اوس د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په واک کې د دې ډلې د احتمالي ګډون په اړه بحث کیږي، د بودا د مجسمو د نړولو 20 کاله پوره کیدل په نړیوالو رسنیو کې او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې د بحث وړ یوه موضوع ده. دې ډلې په یوې تازه اعلامیه کې لرغونو آثارو په ساتلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې هغه سیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي له خپلو غړو غوښتي دي چې د لرغونو آثارو ساتنه دي وکړي. طالبانو هغه مهال د بودا مجسمې ولې ونړولې؟ دا مجسمې څومره مهمې وې؟ تاریخي ارزښت یې څه و؟ د رغولو چارې په تیرو 20 کلونو کې څنګه مخکې ولاړې؟ څومره د رغولو امکان شته؟ همدارنګه افغانستان کې د بودا له مجسمو پرته ګڼ نور تاریخي آثار شته، لرغوني ځایونه شته. د تیرو 2 لسیزو په جګړو کې دغه تاریخي سیمو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟ څومره یې بېلابېلو ډلو هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت په ساتنه کې اقدامات کړي دي او څه کېدلی شي وړاندې چې د افغانستان لرغوني آثار وساتل شي؟ د بحث لپاره راسره د کابل د پانتون استاد پوهان رسول باوري چې د افغانستان د لرغون آثارو په برخه کې پراخې څېړنې کړي ملګری دی. همدارنګه وروسته به فرهنګي شنونکي عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طلوع افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر او همدارنګه د هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤول مدیر هم پاتې شوی او وروسته د باختر خبري اژانس رئیس شو دا هم راسره ملګری دی. وروسته به له هغه هم واورو. لومړی پوهان باوري صاحب ته ورځو. باوري صاحب خبرونه ته ستړی مشي، مننه کوو چې وخت مو راکه. په پیل کې راته د بودا د مجسمو د لرغونتیا په اړه خپل معلومات را سره شریک کړئ چې له تخصصي پلوه دغه مجسمې څومره لرغونې وي، څومره مهمې وي، څه تاریخي ارزښت یې درلود؟
ډېره مننه صاحب. زه لومړی سلامونه مې کړي تاسو د رادیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د پښتنې په رادیکه مختصر غواړم ووایم چې د درېمې او څلورمې میلادي پیړۍ په جریان کې د دې دوو لویو مجسمو چې یو د سلسال بل د شمامې په نوم یادېدل او یادېږي د دې د جوړېدو زمانه ده. او دا هغه مهال دی چې په افغانستان کې یوه لویه مهمه امپراتوري چې د کوشانیانو په نوم یادېږي د هغه په وسیله اداره کېدله، چې د هند د مرکزي سیمو څخه تر منځنۍ آسیا هېوادونو او بیا تر بین النهرین پورې دا سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وې. هغه څه چې ارزښت لري د هنري اړخه هغه دا دی چې د دې سترې مجسمې چې یو 50 متره لوروالی وو د دې ارزښت هنري اړخه دا و چې د ګندهارا د هنر مهمې بېلګې وې او د ګندهارا هنر د نړۍ د تاریخ په هنري باب کې ځانګړي بخش او برخه ده چې خپل ځان ته ځانګړي ممیزات لري او د هغه ممیزاتو پر بنیاد د دې هنر ارزښت او د دې کندهارا هنر ارزښت په تاریخ کې لوړ دی. او درېم اړخ چې د دې تاریخي اصالت هغه مهال چې بودیزم په دوو برخو وویشل شو، د د مهایانا او هینایانا په نوم، نو د سلسال او شمامی مجسمی هم د مهایانا یا د لوی عرادی د پیروان لفاظه جوړ شولې، او د هغه د مراقبت لپاره هغه مهال د استفادې وړ ګرځېدلې وې. بل خبره چې د دې آثارو په اړه مهمه ده، یعنی د دې دوو مجسمو په اړه باندې، هغه دا ده چې وروستني تحقیقات او څېړنې چې شوي دي، خاصتا د جاپاني لرغونپوهانو له لوري، هغه دا ده چې د نړۍ په تاریخ کې د روغني رنګ د کارولو لومړنۍ نمونه موږ په بامیانو په سمڅه کې وینو، چې دا هم د نړۍ د روغني رنګ د کارولو ماده شمېرل کېږي. په داسې حال کې چې پخوا تر هغه د پیکو دیلا، میراندیلا او مارسی ګلی پیسینو د اثارو روغني رنګ معیارو، خو وروستۍ څېړنه وښودل د بودا د مجسمو تر څنګ په شنوڅو کې د روغني رنګ کارول تر هغه وړاندې دي. نو د دې او نور ارزښتونو له اړخه دا تاریخي اثر ګڼل کېدل او ګڼل کېږي، او اوس چې د هغه تقریبا 60 کاله پرته د نړیدونو، دا په خپله د یو تاریخ یو بل برخه ده چې دا هم یو بل عنوان چې 60 کاله د مخه په 2001 کې د ستوري مجسمې رنګ شو.
استاد، د سیمې په کچه راته ووایي، د دې تاریخي مجسمې له هغه فزیکي لحاظ هم ډېرې سترې مجسمې وي، د لرغونتیا له پلوه په سیمه کې کومنګا داسې د ګندهارا د تمدن او همدارنګ د نورو لرغونو تمدنونو نه پاتې آثارو ته ګورو، د دغه مجسمو ځای څنګه تاسو ارزوئ د موږ د سیمه په هیوادونو کې؟
زه غواړم چې دې پوښتنې ته په دوه برخو کې جواب ووایم. لومړی هغه چې د بودایانو د عقیدې له اړخه، چې کله چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین راغی، تر هغه وروسته بیا دا مجسمې د عقیدتي لحاظ هېڅ ارزښت نه درلودې، ځکه چې دلته بودایان پاته نه شول، او ټول شاوخوا خلک او ټول د افغانستان سیمه او د هند تر شمالي برخو پورې اوسنی پاکستان تر دې ځایه تر اسلام وغځېدې، نو د دې ارزښت نه و. خو تر هغه وړاندې د دې ارزښت دوه برخو کې و. یو ارزښت یې دا و چې یو شمېر بودایانو د خوا څخه هغه پرستش کېدلې، او دویم ارزښت یې دا و چې د یو ځانګړي هنر استازیتوب یې کوي. دوهمه برخه چې ما وویل په دوو برخو کې غواړم دې پوښتنې ته جواب ورکړم، دا ده چې موږ په سیمه کې تر دې سترې مجسمې په دومره لوی تاریخ په سیمه کې، منظور د منځنۍ اسیا هېوادونه، ایران، هند او یا د اوسني پاکستان، په دې ځای کې موږ دا ډول مجسمې نه لرو. دا استثنایي مجسمې او ځانګړي وې، هم د شتروالي له اړخه چې لوړې وې، جګې وې، او هم د هنري اړخه چې په هغه ټول د مجسمه سازی په هنر کې چې څه ظرافتونه و، د هغه ظرافتو پر بنیاد دا جوړې شوې وې. نو نه په دغه کې ظرافتونه مجسمې لري په دې سیمه کې، او نه هم په دا جدوالي او لوړوالي داسې مجسمې په سیمه کې لرو. یوازې په چین کې یوه ناسته مجسمه شته چې هغه هم لوړوالی زیاتې تر څلور څلوېښت متر پورې دي، خو هغه ناستې دي. او بل دا چې د هغه تفاوت دا دي چې هغه د ګندهارا هنر نه دي، بلکې هغه د چین د شرایط مطابق هلته یو مجسمه جوړه شوې ده چې هغه شته. نور په دې سیمه کې مو تر دې لوړې مجسمې او تر دې
مننه استاده. مننه استاده. لن لن ځوابونه کراکې ځکه پوښتنې ډېرې دي په دې اړه باندې. مخکې له طالبانو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه مجسمې ونړول شي، هم په دې مجسمو ځینې سړۍ تودې تېرې شوې وي. داسې لن که راته ووایي چې تر دې مخکې دا مجسمې هغه جدي ستونزې چې دا ورسره مخ شوې وي په کومو کومو وختونو کې وي او څه زیانونه ورته اوښتي وو مخکې له طالبانو؟
بله، تر طالبانو وړاندې هم د مجسمو ته کله ناکله زیانونه اوښتي دي. تر ټولو دمخه چې موږ په تاریخي متونو کښې لرو، هغه د چنګیزیانو په وخت کې، د چنګیز په وخت کې چې کله پر بامیانو حمله وشوله، نو بیا دلته د چنګیز عسکرو خپل د ځان دپاره د هغه مهارت کشولو دپاره چې د دوی نیزه او د دوی د تیرو کمان غشي تر دې مجسمو سر ته رسېږي که نه، نو دوی دا ازمایش کولې خپل ازمایش لپاره دې د دې مجسمو بدنه تر وار او تر ضربو لاندې راوتله. بیا وروسته هغه تخریب هم کله. بیا د اورنګزیب په وخت کې چې د مغولي هند یو واکمن و، د هغه په وخت کې هم د بودا مجسمې ته زیان ورسېدی. او بیا د عبدالرحمن خان په وخت کې هم یو شمېر کسانو د دې مجسمو ځینې برخې ته زیان ورسوي. خو وروستۍ ځل یې همدا 2001 کال چې د مجسمو ټوله بدنه، د دواړو مجسمو ټوله بدنه له منځه ولاړه.
پوهان صاحب، سیاسي اړخ ته به ډېر نه ځو، خو بیا هم تاسو د یو مسلکي څېړونکي په توګه څه سبب بولئ ولې طالبانو دغه مجسمې له دومره لرغونتوب سره او له دومره اسلامي نظامونو له تېرېدو وروسته د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې پرېکړه وکړه چې دغه لرغونې مجسمې ونړي؟ د تاسو فکر باندې لاملونه یې څه وو؟
هغه مهال چې دا تصمیم ونیول شو چې باید دا مجسمې ړنګې شي، تقریبا د درې هفتې او زیات یو میاشت په موده کې دا پروسه روانه وه چې تصمیم نیول شوی دي چې دا مجسمې ونړول شي. په هغه مهال کې هم د یونسکو د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو فرهنګي سازمانونو او د افغانستان د فرهنګي مسؤلینو له خوا څخه د دې مجسمو د نړولو د مخنیوي لپاره ډېرې خبرې او ډېر پېشنهادونه وړاندیزونه وشوله. وروسته معلومه شوله چې د خدای بخښلې مژده په حواله کې هغه وویل چې زیات تر دې چې دا عقیدتي برخه ولري، یو ډول د هغه وخت د حاکم نظام یو عکس العمل و نړۍ ته، خاصتا اروپایانو ته، چې غوښتل یې چې د هغوی څخه د نافرمانۍ په توګه او د هغوی څخه د مخالفت په توګه یو عکس العمل وشي او دا مجسمې ړنګې شولې. تر دې د مخه هم، یعنی تر دې یوې میاشتې فیصلې د مخه، ټول افغانستان په استثنا د یو برخې نور د طالبانو تر واک لاندې وو، خو په هغه وخت کې د مجسمو ته د دې یو کال یو نیم څه کم دوه کاله چې طالبان په بامیانو کښې وو مجسمې پر خپل ځای وې. او تر هغه د مخه هم په نورو نظامو کښې مجسمو چون یوازې د یو تاریخي اثر په توګه یې ارزښت درلودې، نور عبادتي اړخ یې مطرح نه و. نو د طالبانو په وخت کې هم تقریبا د یو یو نیم کال په دوران کښې دې مجسمو ته زیان ونه رسېدې، خو دا وروستۍ یوه میاشت چې فیصله وشوله او دا ړنګې شولې، زیات سیاسي خبره وه، یو سیاسي عکس العمل و نسبت دې ته چې د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې اجراءات ترلاسه نیول شوي. البته د هغه نظریات خو په هغه وخت کې مختلف وه او هر چا خپل نظر ورکوي. دا خبره هم وشوله چې یو شمېر هېوادونو دوی مستند نه سم ویلی، خو اوازه او خبره شایعات دا وه په نشراتو کښې هم راغلل چې یو شمېر هېوادونو ویلي وو چې تاسو موږ ته د دې مجسمو پارچې راکړي او یا د دې مجسمو د ساتلو دپاره به موږ تاسو ته مبلغ درکړو، خو ویل شوي وو چې موږ بت ماتون کی یو بت خرڅون کی نه یو نو دا خبرې هم یې چې دا معنا دا ده چې دا سیدی پر بنسټ دا ښار شوی دی خو شواهد او ظواهر دا ښیي چې زیات عامل یو عکس العملي و
مننه ځینو خبریالانو چې په هغه وخت کې کار کولو په افغانستان کې دویم په دې ورستیو کې څو لویدیځو ورځپاڼو ته هم دغه د تاسو خبرې ته ورته څه ویلي دي ویلي دي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې نه یو ډول شناخت غوښته چې تر پایه پورې د دوی نظام ونه پیژنده همدارنګه دوی د تریاکو په کمولو کې ډیر پرمختګ کړی و او په بدل کې له نړیوالې ټولنې نه ځینې امتیازونه غوښتل چې وردی کې هر څه چې و مننه استاد په تیرو څو کلونو کې د دې مجسمو د رغونې خبرې بیا بیا شوي د مختلفو هیوادونو متخصصان راغلي په مختلفو لارو چارو یې فکر کړی زره غواړم ډیرو جزئیاتو ته لاړ شو خو په عمومي توګه که راته ووایي چې د دې مجسمو رغونه له مسلکي پلوه څومره ممکنه ده او په دې برخه کې په تیرو شلو کلونو کې څه وشول
په تیرو شلو کلونو کې د دې مجسمو د جوړولو لپاره مختلف فعالیتونه شوي دي چې د ټولو سر فعالیتونو د یوځای کېدو مرکز بیا بالاخره یونسکو په رهبري شو چې د یونسکو د خوا څخه او بیا د یونسکو د پارتنر په توګه د جاپان هیواد د دې دپاره یو کمیسن جوړ کړي او کمیسن دا د دې سبب چې مختلفې غونډې په هرو دوو کلو او یا په ځینې وختو کې هر کال یوه غونډه په نړیواله سطحه دایروي او د دغه مجسمو د جوړولو او یا د مجسمو په اړه د مسلکي اړخه او د فني اړخه د دې په اړه باندې نظریات او طرحې مطرح کیږي په دوو درو غونډو کې چې زه وم د جاپان او د عمان په غونډو کې نو هلته دغه خبره مطرح وه چې د دې بیا جوړول پکار دي او که نه یو شمېر کسانو به د هغه اصولو له مخې چې په بدپنشناسي او د تاریخي ابداتو په اصولو کې شته د هغه اصولو له مخې څخه به یو شمېر لرغونپوهانو د دې مخالفت کوي چې په مادي ډول او په آیني ډول د دې مجسمو بیا جوړول د اصولو خلاف کار دي یو ساده مثال دا و چې د کنوینشن د نړیوال د یونسکو د نړیوال کنوینشن پر بنسټ چې هغه اثار بیا رغول کېدای شي یا اجازه لري چې ورغول شي چې لږ تر لږه تر پنځو اصولو کې پاتې شونې موجودې وي په داسې حال کې چې د دې مجسمو پنځو اصولو کې نه دي پاتې یا وړه شوي ګرد شوي دي او یا ورک شوي دي او یا دا شپټه شوي دي دغه دا غوډه رول نه ستاله نو دا یو عام اصل دی چې اصل له مخه اکثریت مرغون په هانه په جواب ورکړي چې د دې اني جوړول نه ستاله اما یو شمېر کسان کار هر کول چې د دې فزیکی جوړول کنه ستاله نو د دې د الکترونیک جوړول وکړو د دې د نیمه بسازی یا په نیمه شکل رغونه جوړو او دا چې نورې طرحې د همدې دپاره تقریبا څلور طرحې په جاپان په نړیوال کنفرانس کې مطرح کړې چې هغه د افغانستان د دولت او د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا څخه هم یو طرحه ورکول شولې چې باید څنګه وشي هغه بیا وروسته په عمان کې وارزول شولې او دا سلسله روانه ده خو غالب ګمان دا دی او ډېر لرغونپوهان په دې باور دي چې د دې بیا جوړول د اصول خلاف کار دی خو چې کبیا د دې یو د شدیه تازی چاره کیږي هغه به نه وي او نه وي به ارزښت نه لري نو ځکه د دې په طرف باندې لرغونپوهان نه دي چې دا دې بیا له سره څخه په فزیکي ډول جوړ شي خو د یو شمېر لرغونپوهانو له نظره د 2001 کال د دې مجسمو نړول په خپل ذات کې یو بل د تاریخي پیښه ده لکه دا چې جوړې شوې هغه چې جوړې شولې هغه هم یو تاریخي پېښه وه، او دا چې ونړول شولې دا هم یو تاریخي پېښه. هغه په څه ډول بیانېږي د تاریخ په پاڼه کې، او دا څه ډول بیانېږي د تاریخ په پاڼه کې؟ دا دواړې باید وساتل شي، او یوازې هغه پاتې شوني چې اوس یې موږ په واک کې لرو د هغو څخه ځینې برخې بیا د ترمیم په ډول باندې چې نیمګړي به وي هغه دې وساتل شي. نو اوس زیات فکر پر دې روان دی چې څنګه دا رواقونو ته حمایت شي، او څنګه د خلکو د مسؤلیت لپاره چې تعصیب ورته ونه رسېږي د هغو دپاره پروژې ترلاسه لاندې ونیول شي. او په دې وروستیو ورځو کې تقریبا د دې لپاره بودیجه هم پیدا شوې ده، او شاید د استحکاماتو دپاره کار وشي.
ډیره مننه استاد. وړاندې په خبرونه کې د بودال مجسمو پرته په افغانستان کې د نورو لرغونو آثارو په وضعیت هم له تاسو سره غږیږو. همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې پکې په خپلو سیمو کې په خپلو کسانو ټینګار کړی چې د لرغونو آثارو ساتنه دې وکړي څومره هیله بخون کې دا، او څومره د لرغونو آثارو متخصصانو ته ورته په کومه سترګه ګوري؟ په دې بام له تاسو سره وغږیږو. راتلونکي کې څه پکار دي دا بام بحث وکړو. څو شېبې وروسته به راسره عبدالحنان همت چې فرهنګي شنون کې دی، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د مختلفو ورسپانو دولتي ورسپانو مسول مدیر پاتې شوی، لکه د هیواد دولتي ورسپانې، همدارنګه د باختر اطلاعاتي اژانس رئیس د بم را سره یو ځای شي. له د سربام په دې موضوع باندې غږیږو. دوستانو ته یادونه کوو، اوریدونکو ته، چې زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده. پوهاند رسول باوري را سره دی، او په افغانستان کې د لرغونو آثارو پر موضوع غږیږو، په ځانګړې توګه د بودا په مجسمو چې د نړولو 40 کاله یې پوره شول، په دې باندې مو ورسره خبرې وکړې او بحث مو وکړه. پوهاند صاحب، دا اوس را سره د تلیفون په لیکه باندې عبدالحنان همت وصل شوی، لکه مخکې مو چې ویل د فرهنګي شنون کې دی، د فرهنګي مسایل ساری، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو فرهنګي دندو باندې کار کړی دی، چې یو یې د باختر د خبري اژانس دی رئیس په توګه و. له ده په سر کې زده او پښتون همت صاحب لومړی خو خبرونه تستلی مشي، داسې لنډ کراته ووایي چې ولی طالبانو هغه مهال داسې یو پریکړه وکړله، او وس فکر کوي چې طالبان خپل هغه پریکړه ته په څه نظر ګوري د بودا د نړولو په اړه؟
ان صاحب، تاسو او تاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما فکر باندې د بودا نړول دا هغه وخت د یو شرعي محکمې حکم وو، دا هغوی غوښتنه وه، د علماو غوښتنه وه، د شریعت غوښتنه وه. دا زما فکر باندې یو استثنایي حالت و، یو استثنایي مورد و. او زما په فکر باندې په پیالي حالاتو کې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی ده. دغې نوې اعلامیې ته په کتلو سره طالبان ټینګه اراده لري چې د قدیمه آثارو ساتنه وکړي، پالنه یې وکړي، او د هغوی د بې ځایه کندنو او قاچاق مخنیوی وکړي. نو هغه یو استثنایي حالت و. پیالي حالت ته په کتلو سره طالبان د قدیمه آثارو و ساتنې او پالنې ته په ټوله معنا سره ژمن دي.
ډیره مننه کوو همت صاحب. پوهان صاحب باوري، تاسو به هم د همت صاحب خبرې اوریدلی، طالبانو په وروستیو کې دغه میاش مخکې و اعلامیه خپره کړه، او په هغې اعلامیه کې د لرغونو آثارو په ساتنې باندې ټینګار کړی. دا مهال ګڼې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، او زیاتره سیمې داسې سیمې دي چې هلته لرغوني آثار شته. د غیر قانوني کیندنو موضوع مطرح ده، همدارنګه نور طبیعي آفات مطرح دي. د لرغونو آثارو د یو څېړونکي په توګه د طالبانو دغه وروستۍ اعلامیه تاسو کتلې ده، او تاسو څه ډول ارزوي؟
زه لومړی همت صاحب سلام سره خلاص کړم، بیا زموږ د مسلکی اړخ د طالبانو د شنني تاریخ دا اعلانیه د دې هرکلی کو، او زموږ هیله دا ده چې په هغه ډول چې په نورو برخو کې پر تعهداتو او اعلانیو تاکید کوي، پر دې باندې تاکید لا وشي چې د افغانستان تاریخي آثار چې د افغانستان هویت دی، او دا نه په نظام پورې اړه لري نه په فرد پورې، دا د دې ټولنې ملکیت دی او دا باید وساتل شي. دا د هر افغان دنده ده، دا که طالب دی او که بل څوک، او که عامي دی که ملا دی که تحصیل کرده دی او که عامي سړی دی، د ټولو دنده ده چې د خپل هویت وساتي او د هغه ملاتړ وکړي. موږ د دې هرکلی کوو. د دې نږدې ورځو کې به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنه چې په کابل کې ده هغه په رسمي ډول د دې په اړه باندې خپل نظر خپور کړي. په دې نږدو ورځو کې پر شلم تاریخ چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ورځ ده، په دغه ورځ به دا اعلانیه او دا ماتنن د دې انجمن چې غیر دولتي انجمن دی د هغه د خاص خبره دا اعلانیه وشي. هغه څه چې موږ غواړو د انجمن مسلکي کسان او د دې برخې لاریان د لرغونو آثارو د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د لرغوني فرهنګ ملاتړي کسان، هغوی غواړي چې ټول طرفونه د جګړې او ټول طرفونه د سیاسي ډیالوګونو باید د افغانستان څلورو مهمو مسلو ته پام وساتي. لومړی د افغانستان تاریخي هویت چې پر همدې متکي دی، پر تاریخي عبیداتو، پر لرغونو ټاټوبو او پر فرهنګي میراثونو. یو دې ته باید همیشه توجه وکړي، او د دې د ساتنې لپاره د مخالفت او د نظام پرته باید دا سره ومنل شي چې و دې ته موږ متحد یو چې دا ساتو. دوهم اړخ د افغانستان سیاسي او جغرافیایي موقعیت ته باید پاملرنه وشي، همیشه د دې په ساتنه کې. او درېیم د میشتو وګړو ترمنځ چې د پېړیو پېړیو را په دې خوا سره اوسېدلي دي، د ټولو ترمنځ د ورورۍ د فضا د جوړولو دپاره دا باید د نزاکتو او د سیاسي ګټو پرته باید دا په پام کې ونیول شي او مخته ولاړ شي. خو هغه څه چې هغه څلورم ټکی دا دی چې د نړۍ سره د سیال کېدلو لپاره باید فکر وشي، نه دا چې د نړۍ د کاروان څخه د وروسته پاتې کېدلو لپاره زمینه
برابره.
دا څلور اړخونه ته باید د نزاکتو پرته پاملرنه وشي.
مننه استاده. همت صاحب، تاسو به د باور صاحب خبرې اوریدلې. په افغانستان کې دا مهال جګړه روانه ده، دواړه خکیل لوري په جګړه کې اخته دي. یو واقعیت دی چې پراخې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي. دا بحث به پرېږدو چې حکومت وایي لږې سیمې دي، طالبان وایي نه ډېرې سیمې مو تر واک لاندې دي، هغې ته یې نه ورځو. خو یو واقعیت دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پراخې سیمې پرتې دي او لرغوني آثار پکې شته. تاسو مخکې د طالبانو د وروستۍ اعلامیې یادونه وکړه، فکر کوي چې د دغه اعلامیې نه وروسته په دغه سیمو کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره به اقدامات وشي؟ ځکه د لرغونو آثارو په وړاندې یوازې دا تشویش نه دی چې خپله به ورته څوک زیان ورسوي، طبیعي آفات هم شته دی، او قاچاقبران او غیر قانوني کیندنې هم د لرغونو آثارو یو لوی دښمن دی په افغانستان کې. څومره به مؤثرې په هغه سیمو کې دغه اعلامیه نه وروسته د طالبانو اقدامات د لرغونو آثارو په ساتلو کې؟
طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې قدیمه آثار زموږ د هیواد تاریخ او هویت نه جلا کېدونکې برخه ده. موږ ټول مکلفیت لرو چې د یادو آثارو کلکه ساتنه، څارنه او پالنه وکړو. د دغې اعلامیه څخه داسې معلومیږي چې طالبان په تمام معنا سره هوډ لري چې د خپلو قدیمه آثارو او فرهنګي میراثونو ساتنه وکړي، او په دې برخه کې خپلو ټولو والیانو ته ولسوالانو ته کومندانانو ته خبر ورکړی د رسمي اعلامیې
یو پرومو ولر
او هغه ته خبر ورکړی د دغه ټول آثار ساتنه وکي وجم داو د اعلامیې وجم داو سي جن رپورټونه وړاندې سو سي په جن ولایاتو کې باغ ساحو کې سي هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي باغ ساحو کې غیر مسلکی کندنې کېدلې دا رپورټونه چې کله وړاندې سو طالبانو ته ورسېدل نو طالبان مجبور سو سی و اعلامیه صادره کی او پر خپل ټول والیانو او لسوالانو او کمانډانانو ژغو کی چې دا سی غیر مسلکی کندنو مخه ونیسي د قاچاق مخه ونیسي د خرڅولو مخه ونیسي په دې برخه کې د طالبانو پرنګي کمیسون ته هدایت صادر کړ سی په خپل بخش کې یو جلا تشکیل د آثار قدیمه او د ساتنو لپاره د ابدات او د ساتنو لپاره د غو د ترمیم لپاره یو جلا تشکیل ولري جلا بودیجه او رسمي کړی ده نو د ټول اقدامات ته په کتلو سره سړی ویلی سي طالبان په دې برخه کې جدید ان شاء الله تعالی نور به په خپل ساحو کې د کاچاخ مخه هم نسی د غیر مسلکی کندنو مخه هم نسی او دا رقم کچیر سی و بدايا یو تاریخي ځای تخریبیږي یا د چاپلاسونو باندې د طبي آفاتو له امله نو په هغه برخه کې بهم طالبان مخنیوی کوي طالبان بساتنه کوي زما فکر باندې طالبان په ټوله معنا سره د خپلو پرنګي میراثونو ساتلو او پالنو ته ژمن دي
مننه کوم خغله همت باوري صاحب تاسو تم رازو خو ترغي مخ کی زغوالم چی اوریدونکو تشمیری اعلان کوم ک کوم پختنه درلوده د لرغونو اثار او پاړه پخپل سیمو کی کولای شي چې مطرح کی 0999235340 مشمیره ده بل شمیره مو چې دا اغه 0982255 مو شمیره ده په دې باندې به ورسته یو 23 اوریدونکو امر واخلو چې په خبرونه کې ګډون وکي دوستانو موږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو په ساتنې د بودا د نړیدو د شل کلنۍ په مناسبت باندې بحث کوو افغانستان کې په لرغونو آثارو باندې چې څه تیر شوي وو په هغې وغږېدو زه ته راځو چې څنګه یې ساتلی شو باوري صاحب مخکې له دې چې زه یو اوریدونکی راواخلم تاسو د ښاغلي همت څرګندونې هم واورېدې د یو واقعیت لکه مخکې هم چې ما وویل هغه سیاسي اړخ ته یې نه ځو چې څوک په څومره سیمه باندې واکمن دی څوک نه دی خو یو واقعیت دی چې د طالبانو تر واک لاندې ځینې سیمې شته او په هغې کې لرغوني آثار هم شته دی د افغانستان ځای په ځای لرغوني آثار شته څه فکر کوئ چې طالبان دغه اعلامیه چې صادره کړې ده دا څومره به په دې سیمو کې چې کوم طالبان واکمن دي د دوی قومندانان دي د دوی چارواکي دي هغوی به څومره دا اعلامیه جدي ونیسي او څومره مرسته به وکړه په دې برخه کې د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې تاسو په فکر باندې څومره یو مهم ګام دی
دا خبره هم دوه اړخ لري لومړی اړخ دا دی چې موږ عینیتونه څه وینو زه فکر نه کوم چې خلک دي د جګړې په جریان کې د خپل ځان تر ساتنې وړاندې د لرغوني ټاټوبي د ساتنې په اړه فکر وکړي هر څوک د ګټلو دپاره جنګ کوي جګړه کوي او په دې جګړه کې به خامخا ورانۍ راځي او قتل قتال به کېږي او دا قتل قتال به کوم ځای ته رسېږي نو طبیعي خبره ده چې څوک په جګړه کې دي اول د ځان د ساتلو دپاره فکر کوي که بیا چېرې داسې فکر وشي زمینه ورته مساعد شي کوم تاریخي ادبه ورانه نه شي ایجاده نه شي دا نو بیا د سالم محیط او سالم چاپېریال خبره ده دی مسؤوم چې د ده مسؤومیت د ده ډوډۍ د ده نظام دا منظمه شي بیا وروسته نو بیا د اثارو په اړه فکر کوي زه فکر کوم زموږ یوه لویه ستونزه دا ده چې موږ د جګړې تر مخکې دا جګړه لومړی به دوه درجې چې موږ هم د لرغونو آثارو د ورانۍ د عمدي ورانۍ په خلاف واخلو یا وګرځېږو او یا هم د هغه چې د طبیعي اصلي مصیبت پر مخامخ دي
باورې صاحب زه بخښنه غواړم مهرباني
زه دا دي چې موږ د یونسکو د خاطره د یو میلیون زیات ډالر بودیجه لري د جام کلي لپاره چې هغه باید ترمیم شي، بازسازي شي. خو د هغه د ترمیم او بازسازي لپاره امکانات نشته، او هر ورځ، هر میاشت او هر کال چې تېرېږي د دې منار د تخریب او د خطا کېدلو د دې امکانات زیاتېږي. نو دلیل یې دا دی چې هلته جګړه روانه ده، هلته د دې امکانات نشته. څه دا ده چې لومړی که چېرې په سراسر ټول هېواد کې د جګړې امکانات نه برابرېږي، لږ تر لږه پر هغه ځایونه باندې چې لرغوني اثار پراتې دي او لرغوني ټاټوبي دي، هغو ځایو کې د تفاهم وشي او د جګړې لاس واخیستل شي او هغه اثار د ترمیم دپاره دي.
باوری سپتا سو پدی برخه کی دغه د طالبانو اعلامیا ما وو بخی چې وخت را پسرا په تمامې دوه دی دغه اعلامی نه تاسو دا برداشت یو متخصص په توګه د لرغونو آثار واخیستل شي چې د طالبانو دریز بدل شوی دی، اغه چلن چې د واکمنۍ پر مهال باندې لبودا سره وشو وس د دوی دریز بدل دی، لکه مخکې چې همت صاحب مو ویل چې بدلون راغلی دی، او ک طالبان په خپل سیمو کې چې واک لري یا د سولې د یو تړون په پایله کې نظام سره یو ځای کیږي په واک کې راځي، لرغونو آثارو سره به یې چلند داسې نه وي.
موږ د دې هرکلی کوو، د دې امر چې سوی دي خپلو ملګرو د طالبانو هدایت کړي دي چې ته شي د دې آثارو ساتنه وکړي، د دې هرکلی کوو. نه یوازې دا چې هرکلی کوو، بلکې دا توقع او هیلم کوو چې تاکید پر وکړي او په پرله پسې توګه مراقبت وکړي د دغه هدایت کې صدر کړی دی. خو زه زما تشویش دا دی چې یو هغه دي چې موږ حکم کوو او یو هدایت صادرو، یو هغه دي چې هغه په عمل کې تطبیق کوو. په عمل کې د تطبیق کېدو په وخت کې چې موږ کله جګړه کوو، نو بیا د دې د تطبیق امکان نشته. مثلا موږ د 1945 کال د یونسکو یو کنوانسیون دی چې د هغه پر بنسټ د جګړې په جریان کې د څنګه د اثارو ساتنه او پالنه وشي.
مننه که استاد. یو څو اوریدونکو ته ورزو په لنډه توګه، یو څو اوریدونکي راخلو بیرته تاسو ته راګرځو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. موږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو په خوندیتوب او راتلونکي غږیږو. مهرباني.
بله شبا صاحب علی زیم دی هلمند د تخفر سنه کوم. اوله سلامونه تاسو او تاسو مېلمنو محترمانو ته. پوښتنه مې د یما صاحب ته دغه چې دغه ول ډېر نه وخت نه دی چې دغه اطلاعیه د بیانیه ورکړله. دا دېرش کاله زموږ دلته هر څه وي ورسوله، زیارتونه مو وختله، د زیارت په نامه مو هر څه شتمني چې وکړې. زه مثال ورکړم د نیمروز شهر غلغله و چې هلته بازار و هلته ورته جوړو دغه انتیک شیان دا وتله و بیا وړل کېدله. دا په داګریس کې دلته په شاریکوانیا په نامه یو ځای و چې د لیته وتاکونه راغله، د پاکستاني تجاران ورته ناست و دلته به شیان دا ایستل کېدلبه وړله. اوس بېخي ډېر ناوخته نه وي، خو د افغانستان هغه تاسته ورسوي دي، یعنې قبرونه شنل شوي دي، ډېر کارونه دلته وسول. نو زما د دې څه دا هیله ده چې دغه یې اوس کولی، دا دېرش کاله تر مخې کړي وای، دا شل کاله تر مخې کړي وای. بله پوښتنه مې دا ستاسې د بل میلمه ته ده چې دغه په د اسلام سره یو رقم تضاد ده، هغه جهان نه لري. مثلا بابري جماعت په هند کې وران شو، هغه ګوند اوس راغی سر د قدرت، هېڅوک څه نه ورسره وایي. بابري جماعت چې هغه ځان په میراثي دغو چې و اوس هغه ګوند هم په سر د قدرت دی، څوک کم د
مننه د تاسو
طالبانو سره لري. دغه دې پوښتنې مې دي. السلام علیکم.
مننه کوو. یو بل اوریدونکي هم راخلو. د موږ وخت کم دی، د اوریدونکو نه بخنه غواړو چې په لاین کې پاتې کیږي یا پاتې شول. ډیر اوریدونکي نشو راخستلې. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي. موږ سره پوهان رسول باوري صاحب دی، د لرغونو آثارو متخصص دی، د پانتون استاد دی. پوښتنه لري، نظر لري، مهرباني وکړئ. او همت صاحب هم را سره دی.
بله السلام علیکم.
علیکم سلام. د تاسو غږ خبريږي، خپل ځان مو معرفي کوي او پوښتنه مو کوي.
مننه. همت الله ملاتړ له پکتیا ولایت څخه. زما نظر دا مخکې همت سي ویل چې طالبان یو کمیشن جوړ کړي ترڅو غیر قانوني کیندنې ونیسي او همدارنګه تاریخي ابدات ته پاملرنه کوي. آیا په هغه وخت کې چې د بودا مجسمې ورانه شولې تاسو وخت کې هغه وخت کې ولې فکر نه کوو؟ دویم دا چې تاسو ویلي چې موږ په اویات سره خاور باندې طالبان چې موږ اویات سره خاور باندې کنټرول لرو، آیا د اویات سره خاور باندې کوم تاریخي ابدات هغه تاسو ساتنه کړې ده او کنه؟
مننه کوله اوریدونکو نه، هغه اوریدونکو چې په لاین کې دي او نه شو اخستلې د وخت کمی له پلوه ځکه موږ وخت کم پاتې دي خبرې به راټولو سره لاغوینه معذرت غواړو. په نور خبرونو کې به خامخانو بت ورکو. همت صاحب تاسو که د اوریدونکو په خبرو څه تبصره لري مهرباني وکړي وروسته باوري صاحب نم ورته پوښتنه کوم.
نو له دا هلمند څخه کوم ورور پوښتنه وکوله دا په جواب کې دومره ویلی سو چې یو خو د افغانستان حالت بیخي په خطرناک حالت کې و، یعنی تر اوسه پورې موږ افغانستان ټول افغانستان له لاسه وتلی و، افغانستان اشغال و، افغانستان کې جنگ و، هر څه له لاسه وتلي و. طالبان په غټو مسایلو باندې اخته و، له هغه سره په څنګ څنګ کې په کومو ساحو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او هلته کوم یا ابدې ته یا کوم قدیمه اثر ته تاوان رسېدلی ده، طالبانو تر خپله وسه دا هغه مخنیوی کړی ده، مې د کندنو مخنیوی کړی ده، مې د قاچاق مخنیوی کړی ده. په ډېرو ولایتونو کې موږ خبر یو چې کله به رپورټونه رالو او دا رپورټونه به د طالبانو له فرهنګي کمیسیون سره شریک شو، هغوی مخنیوی کوی د ټولو کندنو مخنیوی کړی ده، د قاچاق مخنیوی کړی ده، تر دې مخکې هم کړی ده. او د دې بل ور په جواب کې وایم چې ما مخکې درته وویل چې یو د بودا حالت، د بودا د مجسمې نړول و هغه یو استثنایي حالت و، د یو شرعي محکمې غوښتنه وه، هغه جلا حالت و. په مجموع کې طالبانو چې په خپل وخت کې و، په هغه وخت کې هم موزیم درلودی، هم یې د فرهنګي اثارو ساتنه کوله، هم یې پالنه کوله، موزیم درلودی، آرشیو یې درلودی، هغه برخه کې ډېر خدمتونه په هغه وخت کې هم کړي دي. یوازې هغه مجسمه اوس هغه یو استثنایي حالت ده. په نورو برخو کې په هغه وخت کې هم طالبانو د فرهنګي آثارو، د قدیمه آثارو، د عبیداتو ساتنه کړې ده، پالنه یې کړې ده. په دې جریان باندې باوري صاحب خبر ده، باوري صاحب هم په هغه وخت کې په جریان کې و، نور ملګري هم په جریان کې و. طالبانو د دې لپاره د اطلاعات کلتور وزارت په ویتر کتر وزارت کې جلا معینیتو ته درلودی، فرهنګي معینیتو، مولوی عبدالرحمن وتک صاحب یې معین و. په دې برخه کې په هغه وخت کې هم طالبانو خدمت کړی ده، د دې خپلو آثارو، د دې خپل فرهنګ ساتنه یې کړې ده، پالنه یې کړې ده. اوس هم انشاءالله تعالی د خپلو عبیداتو، د خپلو فرهنګي میراثونو و ساتنې او پالنې ته ټوله معنا سره ژوند
مننه کوم. همت صاحب زه باید وای دا ونه اوریدونکو ته وکم مخکې همت صاحب یادونه وکړه چې افغانستان د طالبانو اداده ده چې افغانستان اشغال شوی وو او د دوی نه ټول افغانستان لاندې شوی وو، خو افغان حکومت بیا دا نه مني چې ګوندی افغانستان د اشغال شوی. هغه وایي چې افغانستان ته نړیوال ځواکونه د ملګرو ملتونو د یو پریکړې له مخې راغلي دي او له افغان دولت سره مرسته کوي. یوازې دا سپیناوی مې کوو. راځو باوري صاحب ته. باوري صاحب تاسو څه نظر لرئ؟ د پښتنو پاړه کوو وایي چې
ما ته پښتنې نه راځي سوي، یوازې د باوري جماعت پاړه باندې څه خبره شوې وه، هغه په هند خبره او د هند په اړه باندې موږ د دې ځای څخه نه دا هغوی د امر کولی شو او نه نهي کولی شو، امر نهي، هغوی خپل کار دی.
باوري صاحب زه به له تاسو نه پوښتنه وکړم که خپلې خبرې هم راته راټولې کړئ. ام په مخکې تبصرو که څه نظر لرئ په مجموع کې د تاسو فکر باندې د لرغونو آثارو د یو څېړونکي په توګه څه فکر کوئ؟ په افغانستان کې سوله او جګړه کېدای شي یوه سیاسي مسئله وي، هیله خدا ده چې زر سوله راشي، کېدای شي وخت ونیسي، په ځینو سیمو کې جګړه دوام وکړي، خو بیا هم فرهنګ او کلتور یو داسې شی دی چې دا باید دوام وکړي، دا باید وساتل شي. څه سپارښتنه کوئ؟ څه کیدلی شي چې لرغوني آثار خوندي شي او لږ تر لږه هغه د بودا مجسمو ته چې څه پیښ شول هغه پیښ نه شي؟ په همدې سره هم خپلې خبرې هم راته راټولې کوي او په مجموع کې د تاسو نه اورو.
ډېره مننه. زه به فقط لنگ لنگ تو تکی یاد کرد. نمره ده خبر کنم که تر طول و رانوون که تکی مجوز خلیوات که لروغ جگره ده. موش ده دیه کنترول نکو بل هیچ برنامه ده عملی که دو پر لور نسکله لنگ. ده دیه چه کراتیر سو که تراغه ای خواته و موش چه تجویزونه کواله سو. ما دمخه یو لنده یادوانه وکرلی چی پنونه سو چلور پنجسم کال ده نلی کی چی جگلی وصولی بیا یو کنوانسیم جور سو او کنوانسیم پر بنسط بندی ای تر همان سراغ لگی چی چنگه ده جگلی پا جریان کی یو شمیر تاریخی آثار او تاریخی عبیدات او لرغونی تاکوی وساتل چی ما یوانه منا یاده کرلی چی مثلا کمر پا طول هواد کی ده جگلی د درېدو لپاره نه لرو لږ تر لږه په هغه ټاټوبي کې یو تجویز دادی لږ تر لږه په هغه ځایونو کې چې تاریخي عبیدات شته او لرغوني ټاټوبي د په هغه ځایونو کې د جګړې کولو مخه ونیسو او هلته ونه غواړو چې جګړه وشي دا یو تجویز دی اول باید دغه مشر پر دغه تفاهم وکړو دوهم دا دی چې په هر ځای کې چې د تاریخي عبیداتو د ترمیم د فار اړتیا پیدا کیږي د دولتي او د طالبان اسلامي تحریک دا باید په ګډه د پروژو د تطبیق د فار امکانات برابر کړي چې هغه خراب نشي تخریب نشي او هغه جوړ شي بسازي شي ورغول شي درېم تجویز موږ دا دی چې دا تفاهمنامې دې هم سره وشي چې هر څوک په هر ځای کې تاریخی زاین او لرغونی ټاټوبي سپړي په غیر قانوني توګه او قاچاق شوي اثار ټول باید انتقال شي و ملي موزیم ته او هلته یې د ساتلو دپاره امکانات برابر شي که د دغه دریو تجویزونو په منلو سره موږ وکولی شو دا به لومړني ګامونه وي چې موږ به د تاریخي اثارو او لرغونو ټاټوبو د ساتنې حفاظت او د خپل فرنګي میراثونو د حفاظت لپاره زمينه سازي کړي او خپل دین به ماده کړي.
مننه کوو پوهاند رسول باوري د کابل پانتون استاد چې د لرغونو آثارو په برخه کې پراخي څېړنې کړې دي. له تاسو مننه کوو چې د موږ اوریدونکو ته مو په دې اړه باندې پراخ معلومات خپل شریک کړل ورمو کړل. که راسره پاتې کیږي خپرونه لا هم یو شپږ دقیقې دوام لري. کنه خدای پاماني درسره کوو. همت صاحب ته راځو. همت صاحب د باوري صاحب په وړاندیزونو باندې هم څه نظر دی؟ ځکه په یو ډول موږ په ځینو ولایتونو کې ګورو د معارف په برخه کې طالبان له مکتبونو سره همکاري لري یا مثلا د روغتیا په برخه کې له روغتونونو او کلینیکونو سره همکاري لري. څه فکر کوئ د لرغونو آثارو په برخه کې دغسې همکاري څومره ممکنه ده لږ تر لږه له نړیوالو موسساتو یونسکو او نورو ادارو سره یا په افغانستان کې دننه د متخصصانو له ټولنو سره په دې برخه کې څومره ممکنه ده؟ او وروسته به بیا نورې پوښتنې وکړم.
زما په فکر باندې طالبان په تمامه معنا سره ودې ته تیار دي که چېرته د کومې عبیدې رغونه کېږي یا په کومې عبیدې باندې کار کېږي نو په دې برخه کې طالبان هم د امنیت راوستلی شي، هم یې تضمین کولی شي. مخکې استاد میناری جام په اړه باندې خبره وکوله، نه یوازې دا چې میناری جام بلکې د افغانستان هر قدیمه اثر یا بدا که بیا رغول کېږي یا یونسکو سره خبره کېږي یا یونسکو ودې ته تیاری یا د افغانستان بل څوک ودې ته تیاری، طالبان په دې برخه کې په تمامه معنا باندې ژمن دي چې د هغوی ساتنه وکړي، د هغوی د امنیت تضمین وکړي. ځکه طالبان خپله ودې ته تیار دي چې له یونسکو سره خبرې وکړي. امکان لري چې په دې لنډ وخت کې طالبان له یونسکو سره مجلس هم جوړ کړي، د هغو د دې قدیمه آثارو پر ساتنه باندې، رغونه باندې، یا که نورې موسسې په دې برخه کې دلچسپي لري یا کار لري، نو په دې برخه کې طالبان په تمام معنا باندې تیار دي چې د هغو د امنیت تضمین وکړي او ودې ته زمینه برابره کړي چې د دې خپلو فرهنګي میراثونو ساتنه او پالنه وشي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبان نه یوازې داسې ستونزه نه لري، بلکې طالبان به په تمام معنا باندې ودې ټولو خدمتونو ته زمینه سازي وکړي او په دې برخه کې به خپله منډې وکړي او خپله به خدمت ته تیار شي.
خاغله همت دی طالبانو دی واکمنۍ پر مهال تاسو په بیلابیلو فرهنګي دندو باندې کار کړی، دی ورسپانې مسول مدیر پاتې شوی، دی طلوع افغان ورسپانې، دی هیواد دولتي ورسپانې، دی باختر خبری اژانس رئیس وی. هغه وخت دی فرهنګي چارو په اړه راته ووایا چې څنګه مخته تللی، څومره فرهنګي فعالیتونه وو؟
نو طالبان خو په داسې حالت کې رالو چې تر طالبانو مخکې په افغانستان کې ملوک الطوایفي وه، هر څه برباد وو، هر څه تخریب شوي وو. حتی هغه وخت چې موږ طلوع افغان ورځپاڼه بېرته له سره شروع کوله په کندهار کې، نو هغه وخت کې خو دا مارډن ماشینونه نه وو، د حروف چینی ماشینونه وو، حروف یې ورک وو. بیا بیا په ډېرو خواریو باندې موږ هغه حروف ته یو ځای کړو، هغه ماشینانو ته رجوع کړو، ترمیم هم کړو. هغه مسلکي کسان چې ولایت تللي وو یا نورو ولایتو تللي وو یا له هېواده بهر تللي وو، هغه هم راوښلو. په ډېرو مشکلاتو باندې کار شروع کړی. نو زما فکر باندې طالبانو په هغه وخت کې ټولې هغه دولتي ورځپاڼې، جریدې، مجلې چې د داود خان یا د ظاهر خان په وخت کې په افغانستان کې وی، هغه بیرته له سره فعال کړي. او له هغو سره په څنګ کې نورې مجلې او جریدې هم شروع کړي. مثلا په کابل کې د شریعت اونیزه چاپوله چې دا د طالبانو نوې شروع کړې وه، مخکې نه وه. دغه رقم یې د هیواد دولتي ورځپاڼه چې مخکې هم وه جاري وساتله، د انیس دولتي ورځپاڼه وه جاري وساتله مخکې هم وه، او طالبانو جاري وساتله. هیواد ورځپاڼه کې به معمولا پښتو زیاته وه، په انیس ورځپاڼه کې به معمولا دری ژبه زیاته وه. دغه رقم یې کابل ټایمز اونیزه انګریزي باندې چاپېدله، هغه یې شروع کړه. دا رقم د کندهار د طلوع افغان اونیزه یې شروع کړه. په ننګرهار کې د ننګرهار په نامه باندې اونیزه چاپوله، په پکتیا کې د وړانګې په نامه باندې مجله چاپوله، او په هرات کې د اتفاق اسلام په نامه باندې ورځپاڼه چاپوله. دا ډېر تاریخي قدامت لري، بیخي تقریبا اویا کاله مخکې دا ورځپاڼه شروع شوې وه. دا رقم په مزار کې د بیدار په نامه باندې ورځپاڼه چاپوله، په خوست کې د خوست په نامه مجله، او په کنړ کې د کنړ په نامه باندې مجله دا باندې ویش
تقریبا. مننه کوم همت صاحب، متاسفانه د موږ وخت را پسې را تمام شو. له تاسو نه مننه کوم چې ګډون هم را سره په خبرونه کې وکړه. همدارنګه له باوري صاحب نه مننه کوم، د پوهان باوري صاحب نه چې د کابل د پوهنتون استاد دی، فرهنګي شنونکي عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طلوع افغان ورځپاڼې مسول مدیر وو، د هیواد دولتي ورځپاڼې مسول مدیر وو، او بیا د باختر خبري اژانس رئیس وو. له دواړو درنو مېلمنو مننه کوم. دوستانو، موږ په دې خبرونه کې د بودا د مجسمو د نړېدو د شلکلن د نړېدو راهیسي شل کلونه وتلي، او په دغه شل کلنۍ کالیزه باندې غږېدو، دا چې لرغوني آثار په راتلونکي کې څنګه وساتل شي، په دې اړه باندې بحث درلود. له دواړو مېلمنو او اورېدونکو نه چې راسره برخه واخیسته مننه کوو.